سهار لس بجې سوې د خبرونه تر یولس بجو ده چې 219 پروګرامونه هم پکې ځای لري. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. سید کمال شاه عارف خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د خبرونو سرچ کې د غور امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسله والو مخالفینو یوه حمله پر شا تمبولې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. او د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د غور امنیتي چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدې ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جریان درلود. د دې ولایت امنیه قمندان غلام مصطفی محسنی ازادي راډیو سره خبرو کې پیش تایید کړه، خو په دغه وسلواله حمله کې افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ناخبري وشوه ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس په سیمه کې جګړه درېدلې او وسلوال مخالفین یې پر شا تمبولې دي. پر همدې مهال په سیمه کې یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې 40 وسلوال مخالفین او 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د سه‌شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي نامنوی د هیواد په ختیځ کې شاوخوا 40 زره ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې کړي دي. د ننګرهار ولایت د روغتیا ریاست مرستیالي مقدسیه معراج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د غنی خیل په ولسوالۍ کې د دیش زرو شاوخوا ماشومان تر رسیدګي نشو کولای او متاسفانه هغوی به د واکسین د پروګرام نه پاتې کیږي. او نورستان کې 3500 په کامدیش کې پاتې کیږي او همدارنګه د کونر په چپه دره او مروره کې 10000 ماشومان ته موږ لاسرسی نه لرو.
د ننګرهار ولایت چارواکو د سیمې له ټولو اوسیدونکو غوښتي چې د پولیو واکسین په تطبیق له کمپاینرانو سره مرسته وکړي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځنوژن کې برید درې کسان وژل او لشته لږه شپاړس نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارلامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو بس موټر وسو چې مامورین یې کورن ته رسول. تېره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو موټر دغسې حمله سوې وه. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځنوژن کې لخوا چې پلی روانو سوی دی. وسلوال طالبانو د پرونی حملې مسؤلیت منلی دی. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدال بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 پله، یو یورو 15 افغاني 15.5 پله، یو انګلیسي پوند 9 افغاني 2.5 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 16 پله، زر ایراني تومان 18 افغاني 24 پله او زر پاکستانی کلداري 1515 افغاني. بیا هم شرغلست. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان دغه هیواد ولیعهد مذب کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل جبیر نن اعلان وکړ چې شهزاده بینی نائب په دوه خبرو کې د عربستان د هیئت مشري وکړي. په پام کې ده چې د خلیج د همکارۍ شورا د شپږ غړو هیوادونو غونډه سبا او بل سبا په واشنگټن او د میرلند په کیمپ ډیوډ کې جوړ شي. امریکای چارواکي وایي دا خبرې به تر ډیره پوځي همکاري راڅرخي. د وایي د تهران پر اټومي پروګرام د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ پر لومړنۍ موافقه د سوریه پر بحران او په یمن کې پر روان وضعیت په هم خبرې وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږته لږه 19 کسان وژل شوي دي. د پولیسو او روغتونونو مسؤلین وایي چې تر ټولو خونړۍ حمله په تارمیا ښار کې د یوې پوځي پوستې مخې ته موټر بم چاودنه وه چې پکښې 15 کسان وژل شول او 10 نور یې ټپیان کړل. د تاجي ښار په یو بازار کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه هم یو موټر بم چاودنه وسوه چې درې ملکي کسان یې وژل او 8 نور یې ټپیان کړل. تارمیا او تاجي د بغداد په 50 او 30 کیلومتره کې پراته ښارونه دي. همدارس چارواکي وایي درې نور کسان په بغداد کې په دوو نورو حملو کې وژل شول. په همدې حال کې په انبار ولایت کې د عراق د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوال ترمنځ نښتې پرون هم روانې وې. چارواکي وایي په فلوجه ښار کې چې د داعش ډلې تر ولکې لاندې دي، درې کسان هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو له مخې پر عامو خلکو ډزې پیل کړې. همداراز د عراق یوه پوځي مقام ویلي لږ تر لږه درې کسان په فلوجه ښار کې هغه مهال ووژل شول چې یوه انتحاري برید کوونکي خپل موټر چې په چاودېدونکو موادو بارو د دولتي سرتیرو د لیکو په منځ کې والوزاوه. چارواکي وایي د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال د انبار ولایت مرکز رمادي ته نږدې په ګارمانی سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اپ من پیشپارس ډبل الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندې تر وشتل کېدو وروسته ورکه شوې ده. د مراکش شاهي وسلوالو ځواکونو دغه اعلان سهار وختي وکړ، خو د الوتکې ضد کارول سي وسلې باندې مشخصه نه کړه. دغه پیښه تېر ورځ پر سیمه ایز وخت مازیګر شپږ بجې هغه وخت سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف پرون په یمن کې د ایران په لوه شیعه حوثي یاغیانو پر ضد خپلو هوایي عملیاتو ته ادامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یاغیانو او متحدانو یې ویلي دوی به د امریکا په ملاتړ د اوربن پلان ته مثبت ځواب ووایي. سعودي عربستان سر له سبا 15 ورځنی اوربن اعلان کړی. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په یمن کې د شخړې له کبله څه باندې 1400 کسان وژل شوي دي. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان سوی چې په شمالي ښارګوټي کومانوفي کې له وسلوالو سره په جګړه کښې ووژل سول. په دغه هیواد کې بیرغونه نیمه ځوړند دي. دغه راز د سپورټ او سیاسي غونډو پروګرامونه لغوه سوي دي. د مقدونیا ولسمشر جوب ایوانوپولی په دې جګړه کې چې د کاوساو او سربیا پولې ته څیرمه پراته ښارګوټي کې د شنبې په ورځ پیل سوه 14 مشکوک وسلوال هم وژل سوي دي. د ده په خبره وسلوال کسان سخت دریزې او مجرمان وه چې د پام وړ پوځي روزنه یې ترلاسه کړې وه. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرمن میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې تر کتنې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې یو ځل بیا له روسیې سره د کریمیا الحاق غیر قانوني وباله. دا وایي د کریمیا جنتکارانه الحاق چې له نړیوالو قوانینو پر سرغړونه کې ترسره سو او د اوکراین په ختیځ کې پوځي اقدامات و زموږ پر همکاریو خورا ناوړه اغېز وکړ، ځکه موږ دا اقدام د اروپا د سوله ییز نظم لپاره یو ګواښ ګڼو. میرمن میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلوه بیلتنوپال له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورتګ اجازه ورکړي. ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربن موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پرمخ ځي، خو د هغه کړکیچ یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته سوی دی. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 8 دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري.
هم وخت موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اسافو ناټو څخه اخلو. موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو.
په ننګرهار کې د کرکټ تمریناتي سیالۍ روانې دي.
د یو شلو لوبغاړو ترمنځ په غازی امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده.
په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت یې د هغې سرخی الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه هم په دې خپرونې کې اورېدلی سئ. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړي.
د څشي اچار؟
د ګوړي اچار. ایګي او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي.
په دې خپرونې کې نور مطالب هم درته لرو. د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې ویل کېږي د امریکا لخوا د هوایي حریم د کنټرول تر سپارلو وروسته به د افغانستان فضا د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان سي. د دغې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته وویل افغانستان اوس دا وړتیا لري چې خپل هوایي حریم کنټرول کړي. تفصیل د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې چارواکي وایي دې ته پوره تیاری لري چې د افغانستان د هوایي حریم کنټرول په لاس کې واخلي. د دغه ادارې مرستیال محمود شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په ټاکلې مودې به له امریکا او ناټو څخه افغانستان ته د هوایي حریم چارې ور وسپارل شي او په دې برخه کې افغانستان هیڅ ستونزه نه لري.
کوم وخت چې موږ د افغانستان د فضا کنټرول د اسافو په ناټو څخه اخلو موږ ودې ته نور ډېر انکشافي پلانونه هم لرو چې د هغه پر اساس باندې به اول افغانستان خپل د فضا حاکمیت اخلي، دوهم افغانان ظرفیت په دې برخه کې جوړېږي، او درېیم موږ به تقریبا پر دې باندې نور انکشافي پلانونه هم لرو چې دغه چهوس هم د عایداتو یو ډېره ښه منبع ده او په آینده کې موږ دا بخش نور هم پیاوړی کړو چې وکولای سو نور عایدات د دې بخش نه لاسته راوړو.
ښاغلی حبیبي وایي چې اوسمهال د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول د چارو د بودیجې د تمویلو لپاره د انګلستان، امریکا، اماراتو، جرمني او هند شپږو معتبرو شرکتونو وړاندیز کړی، خو د یو کال بودیجه به د جاپان له لوري ورکړ شي. ټاکل شوی چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې به له امریکې سره د افغانستان د هوایي ترافیک د کنټرول د قرارداد موده پای ته ورسیږي. ویل کیږي چې د دغه قرارداد په ختمېدو سره به د افغانستان هوایي حریم د نړیوالو ملکي الوتنو لپاره ممنوع سیمه اعلان شي. د هوایي چلند ادارې مرستیال په داسې حال کې چې دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي وایي چې اوسمهال افغان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان د هوایي ترافیک د هرې الوتنې ټکس له $400 څخه $500 ته لوړ کړی چې کلنی عاید به یې له $15 میلیونو څخه $50 میلیونو ته لوړ شي. په همدې حال کې د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان بیا دې مسلې ته چندانې خوشبینه نه دي او وایي کله چې امریکا او ناټو د افغانستان د هوایي حریم واګې افغان حکومت ته وسپاري نو د دغه هیواد فضا به خپل مسؤلیت له لاسه ورکړي. کپتان سید مهدی سیدی وایي چې باید افغان حکومت د خپلو مسلکي کسانو د ظرفیت په لوړولو سره د هوایي کنټرول چارې سنبال کړي، کنه نو له سختو ستونزو سره به مخ شي.
حکومت زموږ وړاندیز دادی چې له یو پلوه باید د افرادو د روزلو او د ظرفیت لوړولو لپاره خپل ځانګړی پلان ولري. په دې برخه کې باید یا له نړیوالو مرستو یا له خپلو امکاناتو په څو تیرو کلونو کې کار اخیستی وای. خو بله لارې داده چې ځینې ډونرونه سته چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي.
که څه هم چې د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مرستیال وایي چې د دغه هیواد د هوایي حریم د کنټرول لپاره څه ناڅه تجهیزات په واک کې لري، خو یو شمېر د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې بیا هم افغانستان په دې برخه کې په لوړه سویه مسلکي کسانو او تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري. دوی وایي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي.
ومردل چې افغان حکومت وایي افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول ظرفیت لري. په کابل کې نن ورځپاڼو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم پر احتمالي سفر او نورو مسایلو تفسیر خبرې کړې دي. اسدالله لودین دغه ورځپاڼو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تفسیرې د نورو مسایلو ترڅنګ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف احتمالي سفر او د روسي نامنیو په اړه د افغان چارواکو څرګندونو ته ځانګړي کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف به سبا د کابینې له یو شمېر غړو سره کابل ته راشي. په مطلب کې د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د دې سفر هدف دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو مخه ونیسي. د مطلب لیکوال ویلي چې په افغانستان کې دا مهال امنیتي ځواکونه طالبانو ته د ماتې ورکولو په حال کې دي او دې کار پاکستان سخت اندېښمن کړی دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د همدې ناامنیو په اړه د ولسمشر غنی پر پرونیو خبرو تبصره کړې او لیکلي دي چې ولسمشر اوسنۍ جګړه تحمیل شوې بولي، خو د لیکوال په خبره ولسمشر د کوم لوري نوم نه اخلي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي چې اوس ولسمشر غنی د افغانستان د جګړې له واقعیته خبر شوی او ورته معلومه شوې چې پاکستان په دې برخه کې صادق نه دی. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د طالبانو لخوا د سولې د خبرو احتمالي پایل افغان امنیتي ځواکونه غافلګیره کړل او هماغه و چې ناامنیو زور واخیست. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین د کورنیو امنیتي ځواکونو په وړاندې نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونو د بادغیس د جواند ولسوالۍ هم بیرته له وسلوالو طالبانو ونیوله. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس له دفاعي حالاته یرغلیس حالت ته راغلي او د هیواد د دفاع او کنټرول چارې ښې پر مخ بیایي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې روانو ناامنیو ته په کتو باید د سولې په اړه روانې خبرې او هڅې روښانه شي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د افغان حکومت سیاست کله احساساتي او کله هم عاطفي شي، خو سپارښتنې کړي چې حکومت باید له هرې مسئلې سره په سړه سینه چلند وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې سوله هغه مهال راتلای شي چې امریکا په دې برخه کې د زړه له تعالی کار وکړي او د طالبانو په شرطونو هم غور وشي.
په ننګرهار کې د کرکټ ملي لوبغاړو ترمنځ تمریناتي سیالۍ روانې دي. له جلال آباد شاه محمود شینواري دغه رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له تیرې اونۍ راهیسې د ننګرهار د غازي امان الله خان د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې تمریناتي سیالۍ پیل کړې چې اوس هم روانې دي. د کرکټ د ملي لوبډلې منیجر شراغا همکار ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا د لویو وچو څلور ورځنیو سیالیو لپاره تمرینات دي.
د یوویشتو لوبغاړو ترمنځ په غازي امان الله خان کې دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي چې نن دویمه لوبه ده. په دغه یوویشتو لوبغاړو کې به دوی ګوري چې مثلا ځینې لوبغاړي چې مخکې ډېر وخت د لوبډلې سره نه وو سره یوځای شوي دي، د هغوی اوسنی حالات د لوبې څنګه ده، فټنس څنګه ده، دې ته چمتو دی که نه چې په را روان سکاټلند سیالۍ کې برخه واخلي. خاصه موخه یې همدغه ده چې هغه لوبغاړي وګوري چې ډېر وخت بهر پاتې شوي دي، اوس بېرته لوبډلې ته راستانه شوي دي.
نوموړی وایي له دې تمریني سیالیو له لارې به هغه لوبغاړي انتخاب کړي چې ښه لوبې کړي وي. همکار وایي دغه سیالۍ د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او تمه لري چې د تیر په څېر د لویو وچو څلور ورځنیو سیالیو اتلولي خپله کړي.
که چېرته مونږ دغه انټر کانټینینټل سیالۍ وګټلې، د دې پایلو به مو ګټله، نو مونږ به بیا د لسو مکمل عضویت لرونکي هیوادونه چې دي د هغوی لاندې دوه پر جدول کې چې رینکینګ کې لاندې دوه ملکونه وي ټیسټ، د هغوی سره به ټیسټ سیالۍ ترسره کوو. که چېرته مونږ یو هیواد ته هم شکست ورکړو په هغه ټیسټ سیالۍ کې، نو بیا مونږ ټیسټ سټیټس اخیستی شو. نو انشاءالله لوبډله چمتو ده او ډېر په یو ستر مورال سره به مونږ په دغه سیالۍ کې برخه اخلو. انشاءالله ګټه به د افغانستان وي.
د انټر کانټینینټل یا د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالۍ هر دوه کال وروسته ترسره کیږي چې د 2012 کال د دسمبر په څلورمه افغانستان د دې سیالیو اتلولي خپله کړې وه. د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره په پام کې ده چې د لوی وچو څلور ورځنۍ سیالیو په لړ کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه سکاټلند لوبډلې سره د جون د میاشتې په دویمه نیټه ترسره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام تر اوو بجو وروسته پر همدغه سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سئ. په خوست کې ځینې سیاسي شنونکي او د مدني ټولنې غړي وایي چې د افغان حکومت لخوا د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ، په دې هیواد کې د حالاتو د کړکېچن کېدو، د ناامنیو د زیاتېدو او په حکومتي ادارو کې د انارشي سبب سوي دي. نجیب الله الخیل له سیمې رپورټ رالېږلی.
په خوست کې یو شمېر سیاسي شنونکي او مدني فعالان وایي چې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د والیانو نشتون د هیواد په کچه د ناامنیو د ډېرېدو او د حالاتو د کړکېچن کېدو لامل شوي دي. دوی زیاتوي چې د نویو والیانو په ګمارنه کې ځنډ په حکومتي ادارو کې انارشي او بې انضباطي ته هم لاره هواره کړې ده. د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکارۍ شورا مشر سخی جان سرحدي آزادۍ راډیو ته وویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړکېچنه ده. خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغییر وسي.
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤل مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم پوره دقت نه دی کړی.
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې، خلک یې په نښنه کې واچول. بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي.
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي.
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی، نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي. داسې نه وي لکه د پکتیکا ولی چې څو میاشتې دوه درې میاشتې وړاندې وټاکل شو او دا د اوس بیا له دندې ګوښه شو.
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځنډ د نورو اغېزو تر څنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي.
په اوسنۍ زماني مقطع کې خوست په ډېر مهم حساس پړاو کې واقع دی. دلته امنیتي حالات د یوې بره نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې. موږ امیدوار یو چې د دې وسیتا د خاتمی ورکولو لپاره افغان دولت لاس په کار شي او د خوست لپاره داسې یو مشتبه وټاکل شي تر څو وکولی شي په خوست کې اساسي قانون تطبیق کړي، عدالت تامین کړي.
مدني فعال محمد ولی شاه مرزی وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرتبه باید داسې وړ او نوي کسان د والیانو په توګه وګماري چې د خلکو له منځه راپورته شوي او د خلکو لپاره کار وکړي.
لکه وضعیت چې نوی کېږي، کدرونه هم باید نوي شي. ازمیلي کدرونه چې نتیجه یې نوي ورکړي، هغه باید صحنه نه وتلي، نه هغې تجربو نه په استفادې باید کور وشي. داسې خلک باید درمنځته شي چې خلکو په منځ کې وي، خلکو یې منځ نرجک شوي وي، خلکو یې پوره کور وکړي، نه داسې چې تړلي د روزو تر شو حکومت کې.
د یادونه ورده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه. که څه هم له هغې نېټې خواوشا اونیمې میاشتې تېرېږي، خو لا هم د حکومت د دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر خان له زابل په خپل پیغام کې لیکلي، ولسمشر غنی باید د زابل لپاره والی ژر معرفي کړي، ځکه په دې ولایت کې بیکاري زیاته ده. محمد شاه له هلمند، افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپلو کې جوړ سي، دوی د پاکستان په خوله نه کوي، ځکه دغه هیواد دوه مخي سیاست لري. رحمت الله لیکلی چې د هلمند په مارج ولسوالۍ کې ښوونځي ششنه لري، د پوهنې وزارت یې د زده کوونکو دغه ستونزه حل کړي. عبدالرزاق صاحب زاده له لغمانه لیکلي، له پاکستانه د دوستۍ تمه وخت ځای کول دي. فریدون فراهی لیکلي، په ایران کې افغان کډوال زیات ځورول کېږي، په کار ده د دې ستونزې مخه ونیول سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا، په څمکني ولسوالۍ کې هم د پولیو واکسین کمپاین پیل سو.
دا وستا سوزنی سیمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صاف او واضح واورئ چې ادرس یې دی ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
برتنوی انډیپندنت ورځپاڼه په کندوز کې د جګړو او پر ولسی خلکو د اغیز په اړه په یو مطلب کې لیکي، بی بی مریم په امام صاحب کې په خپل کور کې غوا لوشله چې کور ته نږدې د توپ یوه مرمۍ ولګېده. دا وایي سمدستي خپل شپږ اولادونه راټول کړل او امن ځای ته یې ودانګل. بی بی مریم انډیپندنت ته ویلي، وی نه شو کړی چې له ځان سره کوم شی واخلي، حتی ګرم خواړه یې هم د میز پر سر پرېښودل. د ورځپاڼې په وینا نوموړي له هغو په زرګونو کسانو سره یو ځای شوي چې په کندوز کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتو له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. انډیپندنت لیکي، یو شمیر بې ځایه شوو په کندوز ښار کې خپل خپلوانو ته پناه وروړي، یو شمیر په خیمو کې اوسي او ډیر نور له دې ولایته وتلي دي. په امام صاحب او چارداره کې د خصوصي روغتیایي کلینیکونو ډاکترانو د ورځپاڼې ته ویلي چې زخت زیات ټپیان چې په مرمیو لګېدلي یا د نورو مهماتو د چاودېدو له امله ژوبل شوي وو، د دوی کلینیکونو ته ورغلي دي. یو ډاکټر د خپل نوم نه ښودلو په شرط انډیپندنت ته ویلي چې د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول په وینو لړلي کلیوال ورغلي وو چې ځینې یې نه شوی کېدی وژغورل شي. یو بل ډاکټر هم چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، دې ورځپاڼې ته ویلي چې حتی د وسلوالو طالبانو درملنه یې هم کړې او زیاتوي چې د ملکي تلفاتو شمیر له هغه څه زیات دی چې تر اوسه یادونه شوې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي، بهرنیو وسلوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله له اوږدې مودې راهیسې د ځان لپاره د ثقل په مرکز بدله کړې چې د چارواکو په وینا په وروستیو کې یو شمېر دغو وسلوالو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته بیعت کړی. خو د کندز یوه امنیتي چارواکي ویلي، په دې اړه چې د دې ولایت په جګړو کې به داعش ډله ښکېلوي کوم شواهد نه دي موندلي، خو خبرداری ورکوي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه به ډېره اوږده او سخته وي که امریکایي جت او بې پیلوټه الوتکې یې ملاتړ ونه کړي. د دغه چارواکي په وینا، په دغو وسلو چې د دوی په لاس کې دي دغه جګړه مخته نشي وړلی. امریکایي سان انتونیو اکسپرس ورځپاڼه په یوه مطلب کې لیکي، ساحلي ګارد په افغانستان کې له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته بالاخره له دې هېواده خپلې وروستۍ څارونکې ډلې چې له پوځ سره یې بېرته امریکا ته د کارګو په استولو کې مرسته کوله بېرته خپل هېواد ته ستنې کړې. د ساحلي ګارد دغه 15 کسیزه ډله به د دوشنبې په ورځ د نورفولک نړیوال هوایي ډګر ته ورسېږي. د ورځپاڼې په وینا، متحدو ایالتونو ته د دغې کوچنۍ څارونکې ډلې بېرته ستنېدل د دې یوه نښه ده چې امریکا تر څه حده په افغانستان کې خپل حضور کموي. ورسپانه د امریکایي پوځي سټیفن تامسن خبره راخسته چې ویلي دي د دوی ماموریت دا و چې د یقیني کړي چې افغانستان د امریکایي عسکرو په وتلو کې ځنډ را نشي. د رېډ په نامه دغې ډلې د افغانستان په جګړه کې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل شوې د ائتلافي ځواکونو د حضور په کمېدو کې مستقیمه مرسته کړې ده.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر همدغو څپو هر ورځ د ماښام تر اوو بجو وروسته اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت یې د هغې څرخي الوتکې د نسکورېدو مسله وڅېړي چې په نتیجه کې څو ډیپلوماتان ووژل سول. ذبیح الله شفق له پېښوره.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دی په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لوېدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپړي ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې پر ورځ د پاکستاني پوځ یوه MiG-15 ډوله هلیکاپټره چې د دې هیواد د ګلګت بلتستان نلتر غرنۍ سیمې ته ډیپلوماتان لېږدول ولوېدا چې په نتیجه کې یوه کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. په وژل شوو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همدارس د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو مېرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالند، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15 سلنه برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترینګلي کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان ازادي راډیو ته وویل چې دا یو ناڅاپي حادثه وه او ښایي پر خپل منځي اړیکو بس اغېز ونه خندي.
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده حادثه چې که یو ملک کې وشي نو هغې باندې افسوس کېدی شي، هغې باندې تکلیف غم کېدی شي. او دې د لاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته، دې کې تخریب کاری نه ده شوې.
د ګلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال ولوېدا چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د ګلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که څه هم له یوې خوا پاکستاني وسلوال طالبان ادعا کوي چې دغه چورلکه دوی ویشتې او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوړي دولتي مقامات د دوی دا اداره دوي او وایي چې دغه چورلکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرې سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبرې ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پېښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
فون
التر کې دغه لوی دلی هلیکوپټر ټول مړی او ټپیان په یوه پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول شوی چې ټپیان د محل د ښار په بیلابیل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماتانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي او ښایي نن یا سبا به د جسدونو خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ سوی. میرمن میرکل دا خبره په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلافات پر ځای پاتې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن میرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. میرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورته اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین له ارضي بشپړتیا د زیاتېدونکي ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai zed Russie au Germany termains de ariko pe wastunzman parao ki Moskau taragliam zakad dwahme nariwali jagre de paitrasi do de awiye me kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yau zai de jagre qurbaniano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګنده کړه چې د مینسک د اوربان موافقه به له موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکۍ چې یادونه یې هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامینځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Германии арики по Украине ке даравану халату по арзавана ке де таупир лакавала ус по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي و. پوتین او مرکل لکتن مخکی پا مسکو که ده نمرو کی سپاهی پا نم ده جور شوی چلی مخی تا ده گلانو گرهی که خوده.
ده اونیس پروگرامونه پا هم ده خبروانی که وری دل سید لو بلو میدانه او ده گوری آچار خود رقی مخکی سید کمال شا عرف ده افغانستان سیمی او نری ده مهم و خبرونو سرخطو نورندی کبی.
د غور امن چارواکي وایي چې په سلګونو وسلوالو تیره ورځ ناوخته د دې ولایت پر چهارسدي ولسوالۍ حمله کړې چې د شپې تر ناوخت پورې جریان درلود. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. په کابل کې پرون ناوخته یوه زن وژونکې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 نورې ټپیان کړل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د دغه هیواد ولیعهد موظف کړی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په کوربتوب د خلیج د عربي هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. عراقي چارواکي وایي چې پرون د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په څو حملو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي یوه اف 14 ډوله الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرۍ د یاغیانو پر ضد د ایتلاف عملیاتو کې برخه درلوده په یمن کې په الوتکو ضد توغندۍ تر ویشتل کېدو وروسته ورکه سوې ده. په مقدونیا کې نن د ملي ماتم دویمه ورځ ده. دغه ماتم د هغو اتو پولیسو په خاطر اعلان شوی چې په شمالي ښارګوټي کوما نوتی کې له وسلوالو سره په جګړه کې ووژل شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په اوکراین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبل میدانه د ورزشي خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې د دې ونې سپورتي مطالب چې ما یوسف زدران تاسو ته انتخاب کړی ستاسو د خوخي وړ وګرځي. په دې خبرونه کې بنگلاديش ته د والیبال د ملي ټیم له سفره خبرېږي. په کونړ کې د کرکټ د وضعیت په اړه هم راپور لرو او له دې به هم خبر شي چې افغان تکواندوکاران په دې ورځو کې په څه بوخت دي. د دې مطالبو له اورېدو مخکې هم سپورتي خبرونه لرو چې نجیب سامان چمتو کړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په زونونو کې د 19 کلونو ځوانانو ټیمونو د انتخاب لپاره سیالي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل له هغه ازموینو څخه چې سمود مخ کې لا 30 کلونو لوبغاړو څخه اخیستل سیوي 15 شپته لوبغاړي انتخاب شوه چې کرکټ بورډ هڅه کوي له همدې لوبغاړو د زونونو ټیمونه جوړ کړي. کرکټ بورډ وایي دغه لوبغاړي په 15 ټیمونو ویشل سیوي دي. ښاغلی هوتک وایي د زونونو ټیمونو له جوړېدو وروسته د 19 نو غوړه ټیم جوړوي او دغه ټیم به بیا په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب ولوبیږي. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون مسؤلان وایي چې د زونونو په کچه د مسابقو په لړ کې به دا ځل د کابل د جنوب زون د ټیمونو ترمنځ مسابقې جوړې کړي. په کابل کې د پهلوانی د فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي رادیو ته ویل دغه مسابقې به د سلو کشتنیونکو په ګډون د بدني روزنې په ریاست کې جوړې سي. ښاغلی حیران وایي چې دغه مسابقې دوه ورځې دوام کوي او د کابل د جنوب زون لپاره ترې غوره کشتنیونکي ټاکل کیږي. په کابل کې د غوره کشتګرانو د انتخاب لپاره له دوه میاشتو راهیسې مسابقې جریان لري او په کابل کې د بدني روزنې ریاست وایي چې د کابل د فولریزم د غوره ټیم د جوړولو په هدف یې دوه ورځنۍ مسابقې پیل کړې دي. د بدني روزنې د اطلاعاتو او اړیکو سرپرست سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل دغه مسابقې به د لسو ځوانانو څخه د اتیا لوبغاړو په ګډون د دریو کټګوریو ځوانانو نوي ځوانانو لویانو ترمنځ جوړې سي. ښاغلي مجا زیاته کړه چې له دوی څخه به دېرش لوبغاړي د کابل ټیم ته انتخاب سي.
د سپورت مهم خبرونه مو لازادی رادیو اوریدل. د دې ونې د سپورت مطالب راخلو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مرکزی آسیا هیوادونو په سیالیو کې چې په بنگلاديش کې تر سره کیږي ګډون کوي. مخکې له دې چې دا ټیم لوبي وګټي په کابل کې د چارواکو لخوا د والیبال د ملي ټیم غړي وستایل شول. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اورو. د افغانستان د والیبال فدراسیون چارواکي وایي د هیواد د والیبال ملي ټیم په مهمو آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره بنگلاديش ته ځي. د والیبال فدراسیون بدني روزنې ملي اولمپیک او د ملي امنیت دوه درشم ریاست له دې سفره مخکې د والیبال ملي ټیم غړي په یوه غونډه کې په تحفو وستایل او راتلونکي سفر ته د تیاری معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی وایي په دې سیالیو کې د آسیا د مرکزي زون اته هیوادونه بنگلاديش، مالدیف، نیپال، ترکمنستان، ازبکستان، بوتان، تاجکستان او افغانستان ګډون کوي چې د روانې میلادي میاشتې په پای کې پیلېږي. ښاغلی پوپلزی وایي د افغانستان والیبال ملي ټیم د دې سیالیو لپاره ښې تیاری نیولي او د لوبغاړو هڅې د درناوي وړ دي.
نن چې زموږ ورزشکارانو درې میاشتنۍ زحمت ایستلی، تمرین یې کړی او خولې یې توی کړې، دا د پټولو وړ او په دې معنا نه ده چې که تاسې مډال راوړئ تشویقېږي. دا د نن له سفر مخکې تاسو تشویق او هڅول سوئ. دا لاره چې که څوک مډال راوړي په اوږو یې کښېنو باید بدله سي، ځکه د هر کس زحمت باید ځای ولري او باید مخکې نه مخکې ورڅخه مننه وسي.
د فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان ټیم به د مې د میاشتې په شپاړسمه نیټه د سیالیو د کوربه هیواد بنگلاديش په لورې وخوځېږي. له دې سره د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي د اولمپیک د ملي کمیټې سره یې د یو غوره ټیم په ټاکلو کار کړی او هیله لري چې افغان ټیم له سیالیو ډک لاس هیواد ته راستانه شي. د دې ریاست سرپرست جان عالم حسینی رسنیو ته وویل د دواړو ادارو ترمنځ د اوږدې مودې ستونزې حل شوي او د لوبغاړو ستونزو د حل او تشویق لپاره د اولمپیک د ملي کمیټې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د ورزش اداره په یوازې ډول نسي کولای څلور پنځوس فدراسیونونو ته پاملرنه وکړي او یا یې درد دوا کړي. د ملي اولمپیک کمیټه او د افغانستان د ورزش اداره یو له بل سره لازم او ملزوم دي، ځکه که د بدني تربیت اداره پالیسي جوړونکې ده نو د اولمپیک کمیټه یې تطبیقونکې.
له دې سره د ملي امنیت د دوه درشم ریاست چارواکو چې د لوبغاړو د هڅونې او تشویق لپاره یې دا غونډه جوړه کړې وه وویل د دواړو ادارو ترمنځ د ستونزو د حل خبر د لوبغاړو لپاره ښه زیری دی او لوبغاړي به د ګډ کار څخه ښې ګټې واخلي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم په داسې حال کې د لوړ مورال سره د نورو سیالیو په لور ځي چې په تیرو څو کلونو کې د بدني روزنې د ریاست او اولمپیک د ملي کمیټې ترمنځ د اختلافاتو له امله د ورزش دا رشته هم اغېزمنده شوې وه.
مونږ ګټونکي یو.
سید احمد سیار رحماني یم، د افغانستان ملي ټیم کپتان. ان شاء الله بالکل آماده یو، الکان ټول آماده دي او مونږ ترنران ډېر زحمت وباسل.
ملي ټیم غړی مونږ د درې میاشتې کېږي چې آمادګي نیولې ده د مرکزي آسیا مسابقو ته. مونږ ډېر زحمت وباسلی دی، خدای مهربان شي او ښه سوار به لاسته راوړو.
له کابله د کونړ په لوریزو، که څه هم د کونړ څخه ډېر کله د جګړو راپورونه لرو خو د پسرلي په دې موسم کې هلته په زړه پورې د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. د سیمې څخه زموږ خبریال وایي په دې سیالیو کې اته دېرش ټیمونو برخه اخیستې وه. زموږ همکار روحالله انوري د دې لوبو او هلته د کرکټ د وضعیت په اړه دا راپور رالیږلی چې په ګډه یې اورو.
د کونړ مرکزی لوبغالی چې د پخوا په پرتله اوس یو څه اوار شوی خو د چمن نه درلودو له امله اوس هم پکې د مړو خاورو او شګو ډیری پراته دي. کله چې هوا ولګیږي نو ورسره په میدان کې دوړه اوچته شي او لوبغاړي نشي کولی چې په اسانه توپ وویني. د لوبو د پای ته رسیدو په ورځ هم لوبغاړي او د لوبو مینوال همدې ستونزې سره مخ وو. د یادو سیالیو او په میدان کې د شته ستونزو په اړه په کونړ کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عبدالله عادل ازادي راډیو ته وویل
شمشال لوبډله ماته ورکړه. تاسو ولیدل چې ټول دوړې وې ګردونه په دې میدان کې زموږ د کرکټ بورډ نه بیا هم غوښتنه ده څو ورځې وړاندې سروېم کړې ویل خو غختنم ته دا چې باید کونل ته د چمن د لپاره قاطع تصمیم ونیسي او دغه چمن وکړي.
بادام ګل احمد زی چې له ننګرهار څخه د کرکټ جوړو شو سیالۍ ته راغلی و د غوره لوبغاړو نمونه یې داسې بیان کړل.
زه بادام احمد زی یم او د جلال آباد د لوبنندارۍ لپاره همدارنګه د کمنټري لپاره راغلی وم. په دغو کې زیاتې منډې فضل حدی همدارنګه شیر الله شیر و چې ډېرې وکټې اخیستې د بالینګ برخه کې. نو ښکلې او په زړه پورې سیالۍ وې او نن ورځ دغه فاینل موږ ډېر خوند واخیست. نو کې ودانه وکړو چې مینهوالو ډېر دغه لوبغاړي په دغه حالت کې تشویق کړل. نو که چیرې دا میدان د ګراس یو څه مشکلات لري، دا ګراس مشکلات یې هوار چې په افغانستان کې به یو ښکلی او په زړه پورې میدان همدغه وي چې ټول لوبغاړي به همدلته پکې د دغې لارې نه نېشنل یا ملي ټیم ته لاره پیدا کوي انشاءالله.
د اریانا پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد لطیف الله حمید لوبغاړو او د کرکټ مینهوالو ته وویل د سیالیو ترسره کولو سره خلکو ته د پوهې او ورورۍ پیغام ورکړي چې په هیواد کې علم عام، جګړه او اختلافات پای ته ورسیږي او سوله تامین شي.
د خبرونې پای ته رسیدونکو خو په تلو تلو کوم له دې خبروم چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي روسیې ته تللي. د دې سفر د اهمیت په اړه مو د المپیک د ملي کمیټې لمرستیال باور هوتک سره خبرې کړې دي. هغه وایي
دا جهانی مسابقاتو البته په ماسکاو کې په لار اچول شوې دي. په دغه مسابقاتو کې به د افغانستان ورزشکاران ګډون کوي. موږ وړو نه وړو په خاطر د ریو د 2018 سم چې په برازیل کې په لار اچول کیږي موږ ته اهمیت د تکواندو د فدراسیون ورزشکاران ډیر زیات لري او 2018 سم کې صرف تکواندو فدراسیون ته امید کیږي باید د تکواندو ورزشکاران په مختلفو رویدادو کې ګډون وکړي تر څو 2018 سم کال چې المپیک په لار اچول کیږي په برازیل کې موږ تجربه کار ورزشکار ورته ولرو.
ډیر زیات مهرباني. همدا سفر چې روسیې ته شوی په دې کې څو افغان لوبغاړي برخه اخلي او بل اخره کچېری خې سیالي وکړي څه شتلار پیدا کوي د المپیک 2018 لپاره د سیالي دي کنه درجه بندي لپاره دي.
دا به ډیره غټه تجربه ورزشکارانو ته وسیږي. په دغه مسابقات کې شلو ورزشکارانو کم او زیات ګډون کړی دا البته په دې سیالي کې به د تکواندو ورزشکارانو ته یو ښه تجربه وی چې په 2018 کې موږ په حدود د 12 مسابقو خارجي تکواندو فدراسیون ته په لاره واچو تر څو هغوی د کسب د تجربې دپاره تر څو ښه آمادګي د برازیل مسابقو ته ولري.
دا سفر روسیې ته دی، سیالۍ یوازې د روسیې سره دي که نور هیوادونه هم شامل؟
نه، دا جهاني ده، مختلف هیوادونه به په دې مسابقاتو کې ګډون کوي او تنها روسیه نه ده، دې کې به ډېر هیوادونه ګډون کوي.
درنه اردوونکو ډیره مننه چې زمونږ سره وای. زمونږ د سپورتي خبرونه وخت هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو زه یوسف زدران په خدای سپارم. د خدای په امان.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه بریکړه چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پاګوري دونکو سلام. په خو خو بخو په حکومت انتقادونه کیدل چې دای وکړل او هغه و نه کړل، خو په وسنی کې هیڅ د انتقاد ځای نشته ځکه چې هیڅ کار یې نه دی کړی او هغه د چا خبره ابي ټوله بي. د خبرونې په پیل کې مو څو مهم خبرونه درته برابر کړي. که ورته مو نه خندل نو خو به ژاړی.
اوس
پاسته پاسته خبرونه واوري. افغانستان د خپل دریم زوی نوم پاکستان کې خو ډیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي او نږدې ده چې د ژوبڼ ایګي او شادیان په خبرو راشي. د خبرونو تفصیل: افغانستان د خپل نوي دریم پیدا شوي زوی نوم پاکستان کې خود. د خبر آژانس خبر راکوي چې د افغانستان نور دوه زامن عربستان او تاجکستان نومیږي او په دریمې پاکستان کې خود. خبر زیاتوي چې د افغانستان پلار کشمیر نومیده. افغانستان چې اوس مهال په خپل کلي کې بزګري کوي ویل چې که څلورم زوی پیدا سو نو نوم به یې جاپان کې دي، ځکه چې جاپانی مالونه یې ډېر خوښ دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان یې له دې امله په زوی نوم کېښود چې که خدای وکړي او ښه چالاکه سړی ترې جوړ سي. همدارنګه افغانستان وایي که لور پیدا شوه نو نوم به یې دوبی وي. دیرانونه د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم قوي کوي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په څو کلیو کې په څو تنه دیراني ماشومانو تر څېړنو وروسته معلومه شوې ده چې په دیرانونو کې شته میکروبونه که یو ځل په دیرانونو د ګرځېدونکو ماشومانو له وجود سره توافق حاصل کړي نو بیا هیڅ کلام د نورو میکروبونو زور نه پرې رسېږي. او همدا علت دی چې د کلیو ډیرانی ماشومان هیڅ کلام نه ناروغه کیږي او که خدای مکړه ناروغ شول نو دفتن مري. خبر زیاتوي چې زیاتره کلیوال پرته له څېړنو په دې خبره پوهیږي او خپل ماشومان یې پرېښي چې په ډیرانونو لوبې وکړي او وجود ته د ډیران میکروبونه جذب کړي. او وروستۍ خبر دا چې نږدې ده چې د ژوبڼ ایګې او شادیان په خبرو راشي. له ژوبڼ نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي دي چې د ژوبڼ ایګې او شادیان د اوخیاري له عمله نه بلکې له لوږې له عمله هڅه کوي چې ډېر ژر خبرې زده کړي او له خلکو خواړه وغواړي. خبر زیاتوي چې ایګې او شادیان د لوږې له مجبوریته پرته له خبرو نور ټول کارونه کولای شي او په اسانه سیل کوونکو ته ورښودلی شي چې وږي دي او خواړه غواړي. دغه خواران د همدې لپاره هر سړي ته لس ځلې په یوه پخه درېږي او سلامونه ورته اچوي چې که یې زړه خوږ شي او څه ور واچوي. کارپوهان وایي که دغه شادیان او ایګي نور هم وږي کړای سي نو خامخا به په خبرو راشي او سم به ووایي چې ډوډۍ راواچوئ چې له دې سره به د افغانستان نوم د نړیوالو ریکارډونو په کتاب کې ثبت او لکه د اداري فساد غوندې به لومړی مقام وګټي. خبرونه خلاص شول.
اوس چې په پانتونونو کې لابراتوارونه او د عملي زده کړو وسایل نشته نو د طب پانځي استادان خپلې تجربې په قصابیو کې کوي، لکه داسې:
ټول تیاری
تیاری
استو د څه لپاره صاحب؟
قصابۍ ته د تللو لپاره.
قصابۍ ته د تللو لپاره؟
او د عملي تجربې لپاره مو بیایي چې د اناتومي پاکله هلته عملي معلومات راکړي.
څنګه سو اوسو کنه؟
او پوس شوی دی، زوړند کو او کمداسې په مځکه کېدو.
همدلته په ځمکه ښه دی، یوازې دغه خېټه څیره کا.
ښه،
ګورې شاګردانو، دا کوم علل سوی خوسی چې وینئ دا د اناټومي یو مکمل مثال. تاسې وګورئ دې خطر نږدې څه لکه تا ته وایم دغه سر دی، ورپسې دغه ځای ګورئ غاړه ده، بیا د سینې قفس شروع کیږي، دغه ځای قفس بیا دغه ځای
ګورئ
ودرېږه پختی ته نه رسېدلی، دغه ګوره دغه ځای دغه ګېډه ده، ورپسې لګن خاصره او پخی دي. څوک ویلی سي چې له انسان سره توپیرونه څه دي؟
زه وایم استاذه،
ووایه
صاحب، انسان وړوکی دی او خوسی غټ دی، بل توپیر دا دی صاحب چې دا لکۍ او ښکرونه لري.
آفرین، نعم خدا ځوانه، ډېرې ښو توپیرونو ته دې پام شو.
دغه دی، خېټه یې څیرې شوه.
مننه استاذه، ټول رانږدې سي. دغه سي انجلۍ تا ته رانږدې سي. اسکلیټ خو مو ولیده، اوس یې د وجود داخلي اعضا درښیم.
خو استاده،
دغه جگر دی او دغه ششونه دی.
خو استاده،
دغه زړه دی. ودلیده انجلۍ، ستا پام چیرې دی؟ دلته وګوره، دغه څه شی دی؟ دغه زړه دی.
دغه زړه دی،
نام خدا. او دغه هم مری ده چې خواړه د خولې له لارې لرې ته انتقالوي. دلته له انسان سره یو بل توپیر هم شته.
کوم توپیر استاذه؟
نو زه ولې ووایم؟ څوک یې راته وایي؟ تاسو یې باید راته ووایئ.
صاحب، څه به یې درته ووایم؟
ووایه، ووایه نام خدا.
صاحب، انسان میته لري او حیوانات لري.
آفرین، پلار خو به قصاب نه وي؟
دی صاحب.
چه دی؟ نو بیا دغه اعضا ورته تشریح کړه.
ښه صاحب، ګورئ دغه لرې دی او دغه پرې نښتې توره غوښه ټوټه چې وینې سي تورې دی، چې وخوړل سي د سترګو جد زیاتوي. پلار مې وایي چې ډېر خلک یې راڅخه غواړي.
ته رښتیا وایې؟ څاروی له حلال شوی نه وي چې توره بیا وخته خرڅ شوی وي، لکه چې د ټولو خلکو د سترګو دید کم شوی.
ته نو څه وایې چې د خلکو د سترګو دید پوره وای او هر څه یې سم لیدلی شوی، دې خلکو ته یې رایه ورکوله؟
هلکه، سیاست بند، دلته د طب تجربې کیږي نه د سیاست.
ښه صاحب، وبخه،
ادامه ورکه.
ښه صاحب، دغه یې بټوټی دی او استاذه دغه یې څه چې دی؟
دغه لګن خسره ده
استاده، دې ته مونږ کمچه وایو، خوښه یې ډېره خوږه ده.
پوهېږم پوهېږم قصابه، خو په طبي اصطلاح کې لګن خسره ورته وایي.
استاده، د زړه بطنونه او دالیزونه ته راونه ښودل.
سمه ده، سمه ده. چاړه واکه
دغه ده استاذه، وخت
ته درولي سالکه. الله اکبر، ښه ورته وګورئ. دغه ښی دالیز دی او دغه هم چپ دالیز. او دغه بطن دی او دغه هم چپ بطن دی. وینه له دې خوا راځي دې خوا ته ځي، او له دې خوا راځي دې خوا ته ځي.
پوه شو استاذه، پوه شو.
له کومه ځای راځي؟
له رګونو نه راځي او په رګونو کې ځي. پوه شوې؟ د نن ورځې لپاره همدومره تجربه بس ده، بله ورځ بیا د هډوکو، کوپړۍ، مغز او نورو تجربې درته وښیم. کله پروشۍ ته مو بیا
استاذه، بل دلته مه ورسره راځه، دا هر څه به زه ور وښیم.
مننه، خو زه یې د طبي اصلاحاتو له مخې ورته تشریح کوم. پوهنتون د عملي زده کړو لپاره څه نه لري. وبخه چې وخت مو دې ونیوه قصابه.
دا خیر دی، څومره څومره خوښه درته وتلم.
د څه لپاره خوښه راته تلې؟
د دې لپاره چې اوس بل څوک د دې خوسي خوښه نه اخلي، نو مجبور یې چې تاسو یې واخلئ. هلته به په سن کې بیا نورې تجربې هم پرې وکړئ.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
چاران دی ما جوڑ کاری ما جوڑ کڑے دا مہران مذہب سدے سو رسم
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.